اتو بجو روان خبری پروگرام تموز و امید زهیرمل هر کلی کوم لند خبرونه. سپینا ماڑے وائی د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن حکومت ته د سولې یو داسې معاملې په میراث پاتې و چې طالبان یې ځواکمن کړل او د افغانستان په ملي حکومت کې د دوی متحدین کمزوري شوي وو. سپینا ماڑے دا خبره په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شو کړې او زیاتوي د دوه تړون د راتلونکو په اړه د کوم څرګند پلان پرته له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو لامل شو. سپینی ماڑے دا څرګندونې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي څارونکو یا سیګار د راپور په غبرګون کې کړي. په دې اړه به تفصیل په یو راپور کې وروسته واورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو پر زیاتېدو د نړیوالې ټولنې ګډ مخالفت څرګند کړی دی. خغلی ویسټ پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په دې خبرو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هم ورسره ملاوه. خغلی ویسټ لیکلی د افغانانو په ملاتړ او د امریکا ملي ګټو ته په پام سره بل طالبانو سره خبرې اترې دوام کوي. نا په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د حجاب په نوم د طالبانو لخوا د لا سختو محدودیتونو د وضع کېدو وروسته د ډلې ته د امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداری ګڼل کیږي. پرون د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم سی این این ټلویزیون سره مرکه کې وویل چادری او مخ پټول د افغان فرهنګ برخه نه ده، هغه څه چې طالبانو پر افغان نجونو او ښځو د حجاب په نوم تحمیل کړی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د نړۍ په سطحه 85% لوګه په جګړه ځپلو سیمو کې ثبت شوې ده. انټونیو ګوتریش پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل کله چې جګړه وشي خلک له لوګي سره مخامخېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په وروستیو کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوړو کموالی د ډېرې اندېښنې وړ دی. د دې ادارې د اټکل له مخې نږدې 19 میلیون افغانان به د روان میلادي کال تر نومبر میاشت پورې له سختې لوګي سره مخ شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسیو ترمنځ نږدې همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي. بایدن پرون شنبه د جنوبي کوریا په پلازمینه سویل کې د هغه هیواد له جمهور رئیس یون سوک یول سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل
د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسیو ترمنځ دا احساس شته چې نه یوازې په پوځي لحاظ بلکې په اقتصادي او سیاسي لحاظ نږدې همکاریو ته اړتیا لیدل کیږي.
د جنوبي کوریا جمهور رئیس یون سون یول بیا ویلي له جمهور رئیس بایدن سره په کتنه کې دا بحث مطرح شو چې دواړه هیوادونه د اټومي بریدونو پر وړاندې د مقابلې لپاره ګډو پوځي تمریناتو ته اړتیا لري. اسرائیلی پوځیانو یو ولسکلن فلسطینی وسلوال هغه وخت وواژه چې د اشغال شوی لویدیځ غاړې یو ناامن خارګوټي ته اسرائیلی سرتیری ننوتل او ورپسې شخړه وشوه. د فلسطین د روغتیا وزارت او نورو محلي رسنیو دا خبر تایید کړی دی. دا د چې اسرائیل وایي له محلي افراطي وسلوالو سره په جګړه کې پیښې شوې داسې وخت وشوي چې د لویدیځ غاړې په شمالي خارګوټي جنین کې په وروستیو میاشتو کې د اسرائیل د پوځ تحرکات زیات شوي دي. او د عراق مرکزی حکومت په پام کې لري چې په کوروا کې سیمه کوردستان کې د تیلو نوې کمپنۍ پرانیسي. د عراق د تیلو وزارت پرون شنبه په دې اړه په یو اعلامیه کې لیکلي د دې نوې کمپنۍ د پرانیستو هدف دا دی چې د تیلو یاد کمپنۍ هلته د تیلو له نورو شرکتونو سره د کوردستان حکومت تر مقرراتو لاندې فعالیت وکړي. دا لومړی وار دی چې په کوردستان کې دغسې یوه کمپنۍ خپل فعالیت پیلوي. د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 3.15 څپو خبريږي. سپینا ماڼۍ مینه چې د دوه هوکړه د افغانستان د ملي حکومت د کمزوري او د طالبانو د پیاوړتیا لامل شوې و. حخواله طالبانو سره د مخکینی حکومت د مذاکراتي پلاوی وغړی وای د امریکا او طالبانو ترمنځ ډیر نور مسایل هم د افغانستان د تیر حکومت له سیاسي مشرتابه سره نه شریکیدل.
برلاوی زمایم که پنهان بود و
د دې ترڅنګ چې زمایم پټ وو او د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره هیڅ کله شریک نه کړای سول.
که څه هم د طالبانو لخوا د افغان شخصیتونو د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسیون پرون خپل دنده رسمن پیل کړه خو ځینې په چارو شک لري.
که هغوی ته وظیفه او د کار شرایط برابر نسی نو دا افغانان هم زه فکر نه کوم چې دوی د اعتماد وکړي د طالبانو د حکومت په دې اعلان باندې.
دا به هم اوري چې د اروپایي ټولنې یو لس غړو هیوادونو په اوکراین کې د جنگي جنایتونو څېړنه پیل کړي او د خبرونې په دوی منی مئی کې درسي ساعت د ازادي رادیو نوي تعلیمي خبرونه خبريږي. ملتیا مې وکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سپینا مانی وای د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونلډ ترامپ اداري او طالبانو ترمنځ د دوه تړون د طالبانو د ځواکمنۍ دو سبب شوه. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداري اسیګار هم ویلی وو د دوه تړون د کابل او واشنگټن ترمنځ د بی باوري لامل شوه. بلخوا په دوحه کې د تیر حکومت د مذاکراتي پلاوی یو غړی وای د امریکا او طالبانو ترمنځ ډیر نور مسایل هم د افغانستان د تیر حکومت له سیاسي مشرتابه سره شریک نشول. تفصیل په دې راپور کې.
سپین مانی د دوهې موافقه چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی وه د طالبانو د ځواکمنېدو سبب بولي. د سپین مانی د پرونی بیان له مخې اوسنی ولسمشر جو بایدن ته د سولې داسې موافقه په میراث پاتې وه چې طالبان یې پیاوړي خو د افغانستان په تیر حکومت کې د امریکا متحدان کمزوري کړي وو. پرون شنبه تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار په ځینو ټویټونو کې وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکو کې ډېره بې باوري رامنځته کړې وه. د سیګار په حواله د موافقې زیاتې برخې پټې وې او ګمان کېده چې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ به ډېرې پټې لیکلې او شفاهي هوکړې پکې وي. سیګار وایي هڅه وکړه د امریکا له دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د دوهې له تړون سره د ملو سویو زمیمو یوه کاپي ترلاسه کړي خو دا غوښتنه یې عملي نسوه. امریکا د دوهې موافقې له مخې ژمنه کړې وه چې د 2021 میلادي کال تر می میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي او طالبانو هم منلې وه چې د القاعده په ګډون به له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. تر دغه تړون وروسته د 2020 میلادي کال د سپتمبر پر 12 بین الافغاني مذاکرې پیل سوې چې میاشتې دوام وکړ. فوزیه کوفی زیاته موده د تیر حکومت د مذاکراتي هیات یوه غړې وه چې وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ له زیاتو تړونونو د تیر حکومت سیاسي مشرتابه بې خبره ساتل سوی وو.
د
دې تر څنګ چې زمایم پټ وو او د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره هیڅکله شریک نه کړای سول. د موافقې دوه لوري طالبان او امریکا وو. د افغانستان سیاسي ټولنه د افغانستان حکومت او نور جوړښتونه پکې شریک نه وو چې د مورال د کمزوري سبب سول. د دې موافقې په یو ځای کې هم د بشري حقونو او ښځو حقونو یادونه نه ده سوې. دا هر څه له هغو کړنو او شعارونو سره په ټکر کې و چې ډیرو کسانو د امریکا له ادرسه کول. کله چې په عمل اجراءاتو او وینا کې تناقض ولیدل سو نه یوازې زموږ د امنیتي ځواکونو د مورال د کمزوري بلکې د بې باورۍ سبب سو.
لکه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه د نړۍ یوې هیوادې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
له دې وړاندې هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په خپل راپور کې لیکلي وو چې د افغان پوځ د سقوط لاملونه څه شی دي. سیګار لیکلي وو چې په یو ځایي ډول د ټولو امریکایي عسکرو ویستل د افغان ځواکونو د پاشل کېدو بنسټیز لامل وو. خدای هم ویلي وو چې افغان ځواکونه د ټیټ مورال، داخلي بې باورۍ او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د کموالي له امله وپاشل شول. دا راپور چې په 13 اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او د هغوی د شریکانو له نظامی وته وروسته د پینټاګان د جګپوړو چارواکو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی وو. پکې راغلی وو چې د دوهې هوکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د دې سبب شو چې د متحده ایالاتو د مخکنی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او اوسنی جمهور رئیس جو بایدن د عمل کې وروسته افغان ځواکونه وپاشل شي. په دې راپور کې ګڼ نور موضوعات هم په نښه شوي وو او دا هم ویل شوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مورال باندې د متحده ایالاتو د هوایی بمبارد کمیدو لامل هم سمدستی او ډیره بده اغیزه وشوه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په بهر کې ځینې میشت افغانان د طالبانو پر هغو ژمنو شک لري چې وایي افغان شخصیتونه به افغانستان ته تر ستنېدو وروسته خوندي وي. دا اندېښنې داسې مال څرګندېږي چې د افغان شخصیتونو د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسیون پرون خپله دنده رسمان پیل او خپله لایحه اعلان کړه. دا کمیسیون چې ټول غړي یې طالب چارواکي دي پرون وویل هغه افغان شخصیتونه چې هیواد ته ستنېږي سر او مال به یې خوندي وي، خو انتقاد کوونکي وایي هغه سیاسي شخصیتونه چې دا مهال په افغانستان کې دي نه یوازې خوندي نه دي بلکې په درنښت نه ورته کتل کیږي. دا هم تفصیل
که څه هم د طالبانو اداره ډاډ ورکوي چې له افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد ته د ستنولو کمیسیون به هغو افغانانو ته چې بیرته هیواد ته ستنیږي هر ډول خوندیتوب برابر کړي، خو ځینې افغانان د طالبانو پر دې ډاډ شک څرګندوي. عزیز احمدزی وایي
کله چې دا نور افغانان چې په بهر کې دي وګوري چې هغه افغانان چې هلته په داخل کې دي هغو ته وظیفې ورکړی شوې، نو بیا زه فکر کوم دا افغانان کوشش تشویقیږي چې ولاړ سي. که هغوی ته وظیفه او د کار شرایط برابر نه سي نو دا افغانان هم زه فکر نه کوم چې دوی د اعتماد وکړي د طالبانو د حکومت په دې اعلان باندې او دوی دې ته زړه کړي چې بیرته ورسي.
له افغان شخصیتونو سره د تماس او افغانستان ته د ستنولو کمیسیون پرون په څو مادو کې خپل لایحه اعلان کړه. په دې لایحه کې هغو افغانانو ته چې افغانستان ته ستنیږي ډاډ ورکړل شوی چې مشروع غوښتنې به یې پر ځای شي او خوندي به وي. طالبان د غژمنې داسې مهال کوي هغه سیاسي شخصیتونه چې په افغانستان کې دننه دي د طالبانو له ډول ډول فشارونو سره مخامخ دي. ځینې شنونکي د بیلګې په توګه پخوانی ولسمشر حامد کرزی یادوي چې تیره اونۍ متحده عربي اماراتو ته د سفر مخه ونیول شوه. حامد کرزی په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي برقه او د ټول مخ پټول له اسلامي حجاب او افغاني کلتور سره هیڅ ارتباط نه لري. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون په ستغه لهجه په یوه اعلامیه کې د ښاغلي کرزی دا څرګندونې د تبصرې وړ ونه بللې. د افغانستان له بیلابیلو برخو د ځینو فعالانو، خبریالانو او نورو شخصیتونو د نیول کېدو، ځورول کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ځوان لیکوال عماد الدین دوران د کورنۍ غړو پرون ویل چې د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم نوموړی چې له طالبانو سره بندي دی نه دی آزاد شوی. همدارنګه یو بل افغان مدني فعال عظیم عظیمي چې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر په اعتراض د لاریون د پلانولو په تور نیول شوی لا هم د طالبانو په بند کې دی او په اړه یې هیڅ ډول معلومات نشته.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
څه هم د طالبانو په حکومت کې د عدالت غوښتنې امغغونه تر ډیره پر دوی نیوکه کېږي چې خاموشه دي، خو د عدالت غوښتونکو یوه شورا وایي لکه چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړي نو دوی کارونه هم تر ډیره ټکنی شوي دي. د دې شورا د تر دې مخکې له بیلابیلو مدني ټولنو، خبریالانو، ځوانانو او قومي شوراګانو سره یوځای په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د ټینګېدو لپاره هڅې کولې. زموږ همکار د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا له عمومي مشر جمعه خان عمرخیل سره مرکه کړي. غله عمرخیل لومړی دی پښتنې ته جواب وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول ورسته د دوی د عدالت غوښتنې هڅې له څومره خنډ او ځنډ سره مخامخ دي.
په دې نه هم یاستو کې دوره کې چې طالبان واک ته رسیدلي دي متاسفانه دلته چې په افغانستان کې شپږ شپږ نیم زره اجتماعي او سازمانونو فعالیت کوي په مختلفو برخو کې، تعلیمي او اجتماعي او خیریه برخو کې دوی فعالیت کوي، هغه په ټپه درېدلې دي. دوی ته داسې بستر تر اوسه پورې نه ده فراهم شوی چې دوی خپلې چارې دوباره بیرته شروع کړي. د افغانستان کوم با استعداده ځوان کډون سولس دیوانې د افغانستان سرمایه مصرف سیول دي، هر افغان ټاکس یا مالیه څخه پیسې کار سویل په دوی لګول سویل، دوی په تعلیم باندې، دوی په تحصیل باندې، دوی په پیشرفت باندې، دوی په ترقی باندې پیسې مصرف سویل. هغه تاسو وګورئ موږ تاسو په هر هفته کې درې ځله تر شپږ ځله موږ ځوانان ورستر بلې یا د امنیتي ملحوظاتو له وجې یا د ناداری په اساس یا د بیکاری په اساس خارج ته اړ کیږي، خارج ته زیاده مهاجرت لار غوره کوي.
اوس هم د افغانستان له بیلابیلو برخو د وژنو، جنایي پیښو او نورو مواردو راپورونه را رسیږي، خو اوسنۍ اداره هڅه کوي چې دغه ډول پیښې کم اهمیته وښيي. ستاسو نظر څه دی؟
تاسو وګورئ مرموز قتلونه ورځ تر بلې زیاتېږي، پرسنۍ باندې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. اجتماعي او سیاسي فعالین چې د افغانستان د بقا لپاره، د افغانستان د یووالي لپاره غواړي مشروع غږ انعکاس کړي او حقایقو په اساس تبصری وکړي او نظریات خپل وړاندې کړي، هغه یا ورکیږي یا بل عمل کشرل کیږي او یا هم مرموز توګه دوی وژل کیږي. هغه کڅوګ دی کڅوګي کوي مګر اوس فلان طالبان مسؤلیت لري د باید رسیدګي کی تاسو وګوري هغه حق او حقوق سي قران کی دراغلي دی خدای تعالی ورکړي قانون اساسي کی دی قانون مدني کی دی سي جنو تعلیم او تحصیل دا هغه حقوق نه دوی تر اوسه پورې مناسب دي هغه حقوق دوی تر اوسه نه ورکول سوي جنو مکتبونه شپږن ټولګي نه پورته هغه بند کړی دی ځوانانو ته انتخاباتي بستر په افغانستان کې نه درامسته کړی داسې بستر نه درامسته کړی هر یو په اساس د پوهه په اساس د لیاقت په اساس چې استعمالي ځان نوماند کړی شي
تاسو چې د عدالت غوښتنې هڅه کوي کله چې دغه سیمه ورید له اړوندو مسولانو سره شریکوي هغوی څومره په څېړنه او د عدالت په تامین کې ستاسو مرسته کوي
موږ په دې نظام کې درې ولایتو کې فعالیت درلود دفترونه مو درلود چې د طالبانو پر اتاق سره دا تر اوسه ټول درېدلې دي او فعالیت بند کړی ده هیله مو ده چې په افغانستان کې نور د تهدید اپشن د مارک اپشن د زارونې اپشن دی نه باید نور کار وانه غیستل سی او په تعلق چارواکو باندې غا کوو چې په افغانستان کې داسې یو بستر رامنځته کی خصوصا اجتماعي او فرهنګي سازمانونه داسې یو بستر رامنځته کی چې دوی وکولې د افغانستان ثبات او یووالي او پیشرفت کې دی ونده واخلي او خپل فعالیتو دوام ورکړي
د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا مشر جمعه خان عمر خیلو چې د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول وروستی د دوی د عدالت غوښتنې د حدسو او هلته د دوی د چارو د خند او زن په اړه خبرې کولې
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د اروپای ټولنې د عدالت کمشنر وای د دې ټولنې یو لزغړی هیوادونه په اوکراین کې د جنگي جنایتونو په څیړنه بوخدي بلخوا د اوکراین جمهور رئیس وای هیواد کولای شي د جګړې په میدان کې بریالی شي خو هر څه یوازې د مذاکرې پر میز په غوڅ ډول حلېدل شي جزئیات په دې راپور کې
د اروپای ټولنې د عدالت کمشنر دی رندر ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د جنگي جنایتونو ادعاوې له قانون سره سمې وڅېړل شي د ویلی پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل پر مهال سیبي جنایتونه به بی مجازات نه پاتېږي د دی رندر پرون شنبه د ایتالیا لاسټامپا ورسپانې ته وویل د اروپای ټولنې یو لزغړی هیوادونه په اوکراین کې د جنگي جنایتونو په څیړنه بوختي او تر اوسه 600 مشکوک کسان پیژندل سوي دي د اروپای ټولنې دغه چارواکي زیاته کړه په اوکراین او نورو اروپایي هیوادونو کې د هغو کسانو د شاهدي ورکولو پر اساس څېړنې روانې دي چې له جګړو تښتېدلي دي لکه چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړی اوکراین روسي ځواکونه په جنگي جنایتونو تورن کړي او ویلي دي چې تر اوسه یې څه باندې لزره احتمالي جنگي جنایتونه تثبیت کړي دي په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وویل په اوکراین کې د روسیې جګړه یوازې د ډیپلوماسۍ له لارې ښه حلېدای سي زیلینسکي په کیف کې د ملي ټلویزیون شبکو ته په مرکه کې وویل د روسیې په وړاندې د جګړې بریا ممکنه ده خو دا کار به سخت وي
перемога буде дуже складна вона буде і кривава
بریا بسختوی خلوین تویدن او جګړې سره بملاوی خود جګړې پای په ډیپلوماسۍ ممکن دی زه پوره باوریم زین شایان شته چې د مذاکرو لمس پراته نشو ختمولې همداسې ده موږ غواړو وینو چې هرڅه عادي حالت ته راګرځي خو روسیا نه غواړي چې بیرتستان کړی
د اوکراین ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د اوکراین پوځ وایي د خارکیف ښار په شاوخوا کې ځینې سیمې له روسي ځواکونو بیرتنی ولیدي خو روسیا وایي چې د اوکراین پر دونباس سیمه د ولکې بیا ټینګولو ته نږدې سوې او د مهم بندري ښار ماریوپول د فولادو پر فابریکا په پوځي عملیاتو کې د بریا ادعا کړې ده
په اوکراین کې مو د روسي عسکرو د جنگي جنایتونو د څېړنې په اړه باندې اوریدل خو لدی هم خبر شو چې د اوکراین جمهور رئیس ویلي هیواد کول شي د جګړې په میدان کې بریالي شي خو هر څه یوازې د مذاکرې پر میز په غوڅ ډول حلېدلی شي دا د رواني اوږدې جګړې چې په اوکراین کې پیل شوې او څو میاشتې تیریږي د ډیپلوماسۍ له لارې د ستونزې د حل په اړه د اوکراین د جمهور رئیس واضحه پیغام دی پاتې لس دقیقې له اجمل آندا نور مهم موضوعات واوري
راپورونه مرکه او اوریدونکو راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او خیر چاري دا خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم د اوروزګان خلک د اوروزګان کندهار د لوی لارې د جوړیدو غوښتنه کوي. د غلارې د زیاتو جګړو او د ماينونو د چاودن لامل ډیره ویجاړه شوې چې پرې تیریدونکو موټر او کسان لګڼو ستونزو سره مخ دي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وایي د مرکزی ادارې د چارواکو هغه پلمې نورې ختمې شوې چې ګنې په دې لار کې امنیتي ستونزې شته. په دې اړه نور حال پاتېږي.
د اوروزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې د زیاتو جګړو او ماين چاودنو لامل ډیره ویجاړه شوې ده. لسیز کیږي چې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو د یادلاري درغولو غوښتنه د وخت د حکومتونو څخه په ځلونو ځلونو کړي، خو تر اوسه پورې د اوروزګانیانو د لوی سنځ نه د هواره سوي. پر دغه لار تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وای ډیر ځلې ناروغان د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي او د لارې په اوږدو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. موږ پر دغه لار د راپور جوړولو په خاطر څه اندازه سفر هم وکړ او موږ دل چې په لار کې زیات شمیر موټر خراب ولاړ دي او لار ډیره خراب ده. محمد نبی د اوروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر موټر چلوي. ازادي راډیو ته ویل دغه لار دومره خراب ده چې څوک فکر هم نسی کولای. د چخپل وصله کندهار او روزګان ته پر لارې روان دي. ازادي راډیو ته داسې ویل
یعنی د افغانستان کې د روزګان د ولایت لار دونه خراب ده چې پاره نو ورونو واسمنو نه ګرځد ویني دنیا روغ لیونه وو پستد کې وو به صدې ویني چې دا نه لار ده نه د لارې په وړت د لارې خراباله خو ته د غسري ته وګوره چې دا دوه مدرمه پنچرې د چنسي ته ورته وګوره دا موټر د ګوره چې دا شام پکې پراته دی هغه چې ګوره چې بوغه ماند کې ناشې دا سار رسی وی دی د شاولې کوټه صدا دی وسره رسیږي نو ته وره د دې کې خو خبرو کار نه دی د لارې د خرابيال
لاډلې یو همبل محمد نظر دی چې بایپور موټرې د کندهار او روزګان د لیلارې په اوږدو کې د سرخوبیت په سیمه کې خراب ولاړ دی او سپرلې شزی او ماشومان دي چې سرلمر ته ناست دي. د ازادي راډیو ته داسې ویل
سټمټر مې دغه لټر لیکل دي دا د خراب ده دغه دمبرې ماتې ده یو بل د خامې ګرد کډیږي مټر پرته پرته کې ورځي ورور نه د مریض دي نه د بار دي مټر چې پر بار کې نو کې درون کې هغه اواریزم او کدا وبو ورس ویرس کني ماشين جام.
غازی الله د اوروزګان او قندهار د لوی لارې پر سر مې سریخانه خلاص کړي د خپل اولادونو لپاره یو غولا ډوډۍ پیدا کوي او ترڅنګ د هغه موټر چلوونکو سره هم د هغوی د موټر په ترمیم کې مرسته کوي چې د لارو په اوږدو کې خراب شوی وي. دی وايي په ورځ کې تر شلو زیات موټر د لارې د خرابوالي لامل و د ترازی
مانا غازی الله دی پنچر مینه کوم مالا گای لاس گای اته بالا خبر پر شوی گای ونه مالا زپ سید تشل پرم نی یا د شاف کلچ کار نه کی د چا ټیرونه پنچر یا د چا دغه بریک کار نه کی تیل خلاص کړي دا مشکل پر
د اوروزګان او کندهار ترمنځ پر د غلوې لارې چې مشتمر سفر هم وکړي تر ډیره د کندهار په مربوطاتو کې خراب وو. د اوروزګان ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای دی د یاد لارې د رغولو پلان لري. د دغه ولایت د ټولګټو چارو رئیس مولوی نظام الدین نظامی ازادي راډیو ته ویل چې دوی په یاره مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړی دي. دا یادونه ورده چې د کندهار او روزګان د لوی لارې ترڅنګ د دغه ولایت د یو شمېر ولسوالۍ لارې هم خرابې دي چې خلکو ته د تګ راتګ پر مهال زیاتې ستونزې جوړوي.
په البانیا او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي میاشتو انتظار د خپل اصلي مقصد په هدف ستړي کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي هغه هیوادونه چې د اوکراین وګړي مني پرته له کوم توپیر دي د افغانانو کیسونه هم ومني. دا دوی په خبره په کمپونو کې به برخلیک پاتې کېدو په روحي ناروغیو اخته کړي. نور حل په دې ریپورت کې
یو شمېر افغان کډوال چې په پاکستان او البانیا هیوادونو کې د خپل نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي. د پخواني پارلماني وغړي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شوی اته میاشتې وړاندې خپل ماشومان سره البانیا ته تللي. د هغې په خبره تر اوسه په کیس کې هیڅ پرمختګ نه دی راغلی.
مو اولین کسای بودیم چې در
موږ لمړنی کسان وو چې البانیا ته یې راوستلو او هغه کسان چې لمک سره یې راوړی وو هغه انتقال شو. دلته چې سو پاتې ډیره یې وکیلان او د دولت کارکونکو دي. هغه کسان چې زموږ په مخې زی موږ پرې خوشاله کیږو او هلته ځای پر ځای کیږي، خو زموږ برخلیک نامعلوم دی او په دې هم نه پوهیږم چې زموږ له برخلیک سره به څه کیږي. موږ واقعا دغه حالت رنج وړو.
بل مېرمن چې ډاکټر داونه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل چې هم له ورته حالت شکایت کوي. نوموړي وایي د افغان او اوکراین کډوالو ترمنځ باید توپیر ونه شي.
چندین هزار کیسه اوکراین
د اوکراین سو زره کیسونه یې پروسس کړه پرته له کوم ستونزې او چارتر تیاری راځي او انتقالوي یې. خو د افغانانو د کیسونو په اړه هیڅ اپډیټ نشته. د افغان کډوالو او اوکراینو ترمنځ ولې دومره تفاوت موجود دی؟ خويندې چې ماشومان لري هغوی له درس پاتې شوه، ځوانان ته روحي تکلیف پیدا شوی.
از طرف شوه منګي پیدار
راهله تلاش چې مدني فعال د امنیتي ستونزو لامل پاکستان ته تللی وای، ډیری سفارتونه د افغان کډوالو دوسیه د بیلابیلو بهانو په خاطر ردوي.
شخصا خودم انټرویو دادم سفارت
مخبل د اسپانیا سفارت ته انټرویو ورکړی، خو له بد امر غاره دی کړه راته. لس پنځلس کسان چې زه پیژنم انټرویو غانې پرته لکومې جدي ستونزې رد شوي. لومړی خو د ملاقات وخت نه راکول کیږي. دلته واقعا زموږ لپاره سخته ده،
واقعا بر ما سخت است.
له هغې وروسته چې روسیه په اوکراین یرغل وکړ، هغو هیوادونو چې کډوالې منل اوکراینیانو ته د افغانانو په پرتله لومړیتوب ورکړی چې دغه چاره د بشر حقونو نړیوال سازمان له غبرګون سره هم مل وه. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره ډیرو افغانانو، لوړپوړو چارواکو، مدني فعالانو، خبریالانو افغانستان د امنیتي ستونزو له امله پرېښود. اوسمهال ډیری هغه په دریمګړي هیوادونو کې په تمه دي چې خپل اصلي ځای ته ورسیږي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو هغه افغانانو چې له دوی سره کار کړی د حقوقي د انتقال پروسه به دوام ولري.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي.
طالبان مشران سم دا غوښتنه ده چې دا غرم ساکلات د مسر ازي ګرد پښنښتو وشي کیږي. ما فکر سره به په سلو مسکینان کې لسته نه ورسیږي، ګرد پښنښتو وشي کیږي چې ما دا خبر د میسج طالبان مشران و. السلام علیکم.
السلام علیکم
احمد
هلال من ولایت نویول صالح سره تاسو ته پیغام پیښدم. وروره د مر په هلمند کې دغه وبو چې دي وس د مزکو د وبیدنګ وخت د تور مزکی د کالکو یا د جوارو د فارو بونو وټل پمپانو بچ دی او حکم دی بل تروی دی کښنه کی مخ چې به پرجر درې خورواره کوله یا دونیم خورواره وس پیاته منا بیا منن کی ورور د ازمجو به ود دار کم دی.
محمد مریم د اینو امینی څخه د کندهار د ولایت څخه دلته طالبان د سکیچ په واده کې ډولی یا دری نصروستان کمبل موزیک ته خالی پر دغه شان منجم دی راسي د خلکو د وای دری یا خلکو د وای د ډول مو وجرا واستری دي چپا پلمیو باندې کې نظم د لوړ مقامات څخه د خواهش دي چې د خبر په غور سره واره د خلکو ته تکلیفونه نه ورکي. د خلکو په واده کې یو خوشحالي او یو شادي په دا کې یو ډول یا یو دریا د شزی وایي دی ودا غته دریجه د جنور د خلکو ته جوړي ورکې نور د خلکو کارونه ورسم کې بیا جو ورسته د عمل کې دا د وس کار نه دی او دا د از د خوشحالي او مراسم دي. اچا مور به ډول او به دریو نه دراوت سوي نه دی ودا نه د بل دنو دی ولې دغه سي.
سلامونه ونه کې هلي د ازادي رادیو کارتون خوریدونکو د ټولو سلامونه وړاندې کوم. غزنی کې لکه څنګه چې شکیب سی وای همداسې نه ده. غزنی کې د کومکو په اندازه باندې چې له ولس سره وکي زیاتره کومکونه طالبان ته خپل وړي، طالبان خپلوانو ته ورکوي او تقریبا 3000 طالبانو د دار ور په غزنی کومکونه واخیستل او د غریب ولس په کومکو کې کمبوتر او لوی نه پیسې وګرځول. په اطراف کې 2000 روپۍ تقسیم کړي مخکې به 5000 کولی په شارو کې یي 15000 روپې ورکړي 1000 روپې جنو ګرځولې غدي خپل کسانو ته ورکړي په جدي دي چې غریب ول سره کومک وکړي دوی خپل ځانو ته د پیسې وګرځولې غریب دولس نه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201